قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو او کارپوه ښاغلی محب الله شریف هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کار شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر اوسه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
اشنا خود دیر مانم اخری مسلولی در او تاست هم خود سنی مشروعی ما و در گران هیواد هیواد والو تا به هیواد که درن او با هر هم سنی مشروع کوم او غالم ده هوی شا روختیا و خوشحالی و بورم. خدای مسلولی در ازم بخدمتی
دیر مانم مهربانی مده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې په نظر کې وه پرون او یانون د طالبانو او امریکا مخامخ خبرې په قطر کې بیا پیل شي، وای ولې د نامعلومو علتونو په اساس وځنډېدلې طالبانو ویلې دي چې پر اجندا سره جوړ رانغله او خلیلزاد هم د سیمې نورو هیوادو ته په سفر تللی دی، تاسو د دې علت په څه کې ګڼئ، څه کې بولئ چې دا خبرې وځنډېدلې په داسې حال کې چې مخکې په سعودي عربستان او یا په هم په دوبۍ کې هم په نظر کې وی چې دا خبرې وشي، د دغه علت ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه، په دې ارتباط باندې هغه جوړجاړی چې د امریکانو او د طالبانو ترمنځ شونی وه په هغې کې څه مشکل پېښ شوی دی، او همدا لامل وه چې په اساسي کاري اجندا باندې اختلاف رامنځته شوی، او د دې په پایله کې هغه ناسته چې باید پرون یا نن یا سبا شوی وای هغه فکر کوم چې وځنډېدله، او تر هغه پورې چې په دې ارتباط باندې مهم اساسي اړخونه چې طالبان او امریکان دي په دې خبرو کې لومړی ځل د اجندا په مسایلو باندې سره اتفاق ونه کړي، تر هغې پورې فکر نه کوم چې د دغې جلسې چې یوازې د خبرو د وعدو جلسه وي دغه ناسته دې پې تکرار شي. نو همدا لامل دی چې زه فکر کوم طالبان او امریکان دواړه کوشش کوي چې مقابل لوري نه هغه زیات څه ترلاسه کړي چې دوی خپلې قهرمانۍ او یا خپل لاسته راوړنو په لیست کې یا نوملړ کې ورزیاتولی شي، خو دواړه طرفونه په کوشش کې دي. اما وبکتی شي چې وروستۍ پایله د چا په ګټه باندې پای ته رسېږي، او بالاخره خبرې کومې موضوعګانې تر بحث لاندې نیسي، او په هغې کې به د افغان ولس لپاره یا د طالبانو یا د امریکانو لپاره کومې بریاوې نغښتي.
داسې ویل کېږي چې امریکانو فشار په دې اچولی دی چې د افغان حکومت سره باید طالبان مستقیمې خبرې وکړي، اما طالبان دغه ته زړه نشه کوي او نورې اجنډایې ورته مخکې کړي دي. ستاسو د نظره د دغه علت څه دی چې طالبان د افغان حکومت سره خبرې نه کوي؟
د لومړي سر نه دغه مسئله په داسې شکل باندې مخکې بوتلم شوه چې افغان حکومت ډېر زیات کوشش کړی چې د نظر نه وغورځولی شي، خو په دې مصلحت باندې چې زه فکر کوم امریکانو غوښتل چې طالبان اول په دې راضا شي چې د دغې ټینګار نه تیر شي چې د افغان حکومت سره دوی نه غواړي وګوري، دا مسئله بالاخره د دې سبب شوه چې د سیمو هیوادونه هم پکې خپل لاس واچوي، خپلې ګټې پکې راونغاړي، د طالبانو سره نور مختلف تماسونه د روسانو ایرانیانو هم پیل شي او لا غښتلي شي او لا مهم شي. د دې په خوا کې امریکانو ورو ورو هغه موضوعاتو ته په شا کېدونکي دي اوس په دغه د سولې په خبرو کې چې هغه یوازې بالاخره د امریکانو په ګټه باندې او د امریکانو جهاني ځای او ذایقې او برم ته د ضرر نه رسولو تدبیرونه وبللی شي. مهمه موضوع دا ده چې د افغانانو اصلي غوښتنې په کې ورو ورو له پامه غورځول کېږي، او که چېرې مثلا همدغه شکل باندې روانه وي بیا زه فکر نه کوم چې داسې یو اساسي مسئله دې رامنځته شي چې د افغانانو دې بدې ورځې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو مهمه دا ده چې افغان حکومت سره باید خبرې وشي او افغانان باید په دې مسئله کې شریک شي. دا مسئله زه فکر نه کوم چې څو محدودو ټکیو نه پرته چې د طالبانو او امریکانو ترمنځ باید فیصله شي، د هغې نه پرته د نور ټکي په امریکا پورې تړلي وي، بلکې دا په افغانانو پورې تړلي دي، او افغانان باید په خپل منځ کې پرېښودی شي چې په آزاد ډول باندې د خپلو موضوعاتو لانجو او جوړجاړیو په ارتباط باندې یو حل ته سره ورسېږي، او په دغه شکل باندې افغانستان له دغې روان ناورین نه وویستل شي او یو سم لوري ته ولاړ شي تر څو نړۍ د دغه ناسورو سرطان نه نور په امن کې ژوند وکولی شي.
همداراز ترکیه وړاندیز کړی دی چې د پاکستان او افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو منځګړیتوب وکړي. یو شمیر په دې اند دی چې ترکیه کولای سي چې پر طالبانو هم د افغان حکومت سره چې نړۍ کې لري پر دې باندې نفوذ لري، په دا مسله کې رول ولري. تاسو په دغه اړه څه نظر لري چې ترکیه کولای سي چې په دا مسله کې کم رول ولري؟
له شکه پرته ترکیه یا بل هر اسلامي هیواد کولای شي په دې ارتباط باندې ډیر څه وکړي او یا راوړاندې شي او د دغه مسئلې نه د مغرضانه شکل نه راووځي، د افغانانو په خاطر، د اسلامي امت د ټولنې په خاطر باندې دغسې یو څه وکړي. خو زه فکر کوم چې ترکان هم که دغې مسئلې ته نه وځي، لکه څنګه چې پاکستانیان، ایرانیان، روسان، چینایان، عربان ورننوتل، خپل منافع ګوري او مهمه مسئله ورته دا نه ده چې د افغانانو په مسئله کې د افغانانو د بدې ورځې د دفاع ټکی کې کولی شي. ترکانو خپله څېره زه فکر کوم هغه وخت کې د پاکستانیانو په ارتباط باندې، د پاکستانیانو مالي تمویل، د پاکستانیانو کرغیړن مالي بانکي راکړې ورکړې نړۍ ونیولې، همدا ترکان چلته د پاکستانیانو سره ودرېدل او نیبری خود د پاکستانیان د خل لږ ته واچولی شي او بالاخره د پاکستانیانو په دسې غیر مناسبو معاملاتو باندې د پاکستانیانو تور لست ته د ننوتلو زمینه برابره شي. اوس هم زه فکر نه کوم چې دوی د پاکستانیانو ته په افغانانو ترجیح ورکړي او ترجیح پرېږدي. البته همېش به دوی پاکستانیانو ته په موږ ترجیح ورکوي او هغه ګټې به په کې دوی نغښتي او د نورو ګټو سره تړي چې ترکان یې هلته د مشترکو روسانو یا نورو سره لري، چې هغه د روسانو او د پاکستانیانو د نږدېوالي اساسي مسئله ده او هغه ګټو کوي له دې سره وتړلی شي او افغانان داسې یو طرف ته پرېښودلی شي چې د پاکستانیانو زور دې بندي او په قضیه کې ګټه ټوله د پاکستانیانو لوري ته ولاړه شي.
تاسو د پاکستان یادونه وکړله. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې دوی په افغانستان کې د سولې په اړه همکاري کوي، اما د بلې لوري بیا وایي چې دوی طالبان حمایه کوي او د طالبان په پاکستان کې نشته، په داسې حال کې چې د کویټو شورا او نور لوړپوړي چارواکي په پاکستان کې اوسېږي. تاسو دوی دا ډول خبرې او سیاست څنګه څېړئ چې دوی ولې نه غواړي پر طالبانو باندې فشار راوړي چې سولې خبرو ته د افغانستان حکومت سره راشي؟
اصلي مشکل دا دی چې پاکستانیان غواړي چې هغه نفوذ چې په واقعي ډول په طالبانو لري او یا یې نه لري، د رسنیو له لاسه دوی ته ورکړی شوی یا د افغانستان د حکومتونو د غلطې او احمقانه پالیسۍ په اساس باندې دغه وخت او دغه زمینه پاکستانیانو ته برابره کړی شوه چې له دغې مسئلې د خپل ځان لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم چې دغه مسئله د دې سبب شوله چې بالاخره پاکستانیان په دې قضیه کې را ننوځي، له یوې خوا نړۍ ته له دې سترګې پټې کړي چې طالبان ورسره دي او له بلې خوا متصل طالبان د خپل ځان الاسکوسي وبوسي او په دې باندې نړۍ ته وعدې ورکړي چې موږ ډېر څه کولی شو په دې ارتباط باندې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه هم په دې کې به ګول کېږي او افغان حکومت او یا افغان چارواکو خو دا لومړي سره داسې یو مشکل پېښ کړی وو چې په هغې کې د یوه ډېر هوښیار او ځیرک افغان په څېر نه، بلکې د یوه غولېدلي انسان یوازې د رسنیو په اوازو باندې دوی مسئله داسې لوی ته بوتله چې هغه به ټوله د دوی په زیان تمامېږي. او پاکستانیانو هم دغه دوه مخه یو منافقې پالیسي وه چې په لومړي سر کې د دې اعتراف نه کوو، بیا چې کله اعتراف مسله رامنځته شوه اوس وایي چې نړۍ په دې وپوهېده چې جګړه د حل لار نه ده. موږ به کوشش وکړو چې طالبان د خبرو میز ته کېنوو او افغانانو ته یې راولي او د افغانانو سره خبرو ته کېنوو. اساسي خبره دا نه ده، اساسي خبره دا ده چې هغوی چې کوم میلیاردونه ډالر د امریکانو نه ترلاسه کړل، د اماراتیانو نه یې ترلاسه کړل، د قطریانو نه یې ترلاسه کوي، د سعودیانو نه یې ترلاسه کوي. د دې مسائلو په بدل کې هغوی د قضیه ویشلې ده، هر چا یو څه یو شی په لاس ورکوي او د هغه نه هغه مالي بدل اخلي. د خپل اقتصادي پاتې حالت او بحران نه د وتلو په خاطر بالاخره عمران خان دې ته راغی چې د اماراتو شاهزاده د موټر ډریوري په خپله وځي، یعنې تر دې اندازې پورې د هغوی وضعیت لاندې راغلی دی چې د هر ډول ډیپلوماتیکو نورمونو نه وځي، یوازې د دې په خاطر باندې چې د پاکستان لپاره څه پیسې ترلاسه کړي. د فکر کوم که هغوی په هر څه باندې لاس بر شي، د یوې خوا به یو شي ته نه وایي، د بلې خوا به همغه شي ته بیا ووایي د دې په خاطر باندې چې دوی یو څه ترلاسه کړي. پاکستانیانو پخوا هم دا پالیسي وه، له دې وروسته هم په دې پالیسي باندې دوی کار کوي، ځکه دا د دوی لپاره ډاډمنه پالیسي ده او کولی شي د سیمې هېوادونو ته، د افغانستان حکومت ته، د افغانستان ولس ته، حتی طالبانو ته او حتی نړۍ ته په دې باندې بازي ورکړي او خپل هدف ته ځان د خړو اوبو په زیاتولو باندې خپل مایان ونیسي او په پای کې په بدبختي هغه چاته پاتې کېږي چې دلته ولسونه په سیمه کې پاتې دي او یا د بدبختۍ سره لاسه ګرېوان.
تاسو مخکې ایران او روسیې ته اشاره وکړله. دغه دواړه هېوادونه هم د طالبانو سره اړیکې لري چې تیره اونۍ د ایران د امنیت شورا مشر کابل ته راغلی و او ویلي و چې موږ د طالبانو سره مستقیمې اړیکې لرو او خبرې مو سره کړې دي. او غواړو چې طالبان د افغانستان د حکومت سره مستقیمی خبری وکړي. تاسو د ایران دغه رول چې غواړي طالبانو د افغانستان حکومت خبرو ته کښېنوي څنګه څېړئ چې دوی څه هدف لري؟
دا یو واضح پالیسی ده چې پاکستانیان، ایرانیان او ایرانیان د امریکانو، افغانانو په جګړه کې یا د طالبانو د وروسته په تحول کې د امریکانو سره ډېر نږدې نوری پاتې شوی دی. ټوله مسئله د دوی سره په ډیل باندې او په جوړجاړي باندې حل کوي او همیشه د دوی نه یو څه ترلاسه کوي د افغانستان په قضیه کې. دا چې هغوی د امریکانو سره لوبه کولی شي، دا اوسنی افغان حکومت خو داسې غولیي ده که د وړ په شکل د یو وخت نه تر بله وخته پورې د دې موقف بدل شو. دا هغه هېواد دی چې د طالبانو په ضد باندې خپل پوځونه په نمایشي ډول باندې سرحداتو ته راوستل. دا هغه هېواد دی چې بېرته یې د امریکانو سره لاس یو کړ، طالبانو ورته ووهل. او دا هغه هېواد دی چې اوس د طالبانو سره غواړي خپلې نږدې اړیکې د دې په خاطر باندې وڅېړي او مخکې بوځي چې بالاخره وکولی شي هغه څه ترلاسه کړي چې د طالبانو په وجود او د افغانستان په نارامۍ کې ترلاسه کولی شي. قید طالبانو د نیت دا وي چې د مختلفو لوریو نه په قضیه کې د نفوس لپاره ترې کار واخلي، اما په حقیقت کې هغوی په دې باندې قادر دي چې د دغه ډلې یا د دوی د غوښتنو یا د دوی د منډو ترنو نه د خپل ځان لپاره ګټه واخلي. هغوی په دې پوهېږي چې کله روسان په دې توانېږي، ایرانیان په دې توانېږي، عربان په دې توانېږي چې د دغه ډلې نه ګټه واخلي، موږ ولې شاته پاتې شو؟ هغوی هم د افغانستان حکومت ته شل ورکوي. علي شمقانی چې کله راغی د هغه ناسته د کرزي سره د انسانیت ناسته نه وه، د کرزي خبرې د کرزي مجلس ته هغه سره په افغاني معیارونو د افغانانو په ګټه ولاړه مسئله نه وه. د خارجي وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت او دلته لوړ پوړو چارواکو سره د هغه لیدنه کې هغه څه هغه ولوبول او یا فیصله د ایرانیانو یو عکس یې دلته ادا کړ چې یوازې یوازې د دې د تنیستنې لپاره یې ترې کار واخست. زه فکر نه کوم چې دوی دې په اخلاص باندې دغه شی مخکې بوځي او یا دې په رښتیا هم لکه څنګه چې افغان حکومت ته وایي چې د تاسو سره د طالبانو د کېنولو په خاطر باندې موږ دې مسلې ته لاس اچولی په رښتیا دې د هدف وجود ولري، لکه څنګه چې نور هېوادونه د خپلو ګټو لپاره د اوشتار نارامۍ نه څه د افغان حکومت له لوري او څه د طالبانو له لوري ګټه اخلي او د افغانانو بدې ورځو ته یې دوام ورکړی دی او خپلو ګټو ته پکې ځان رسوي. خو مهمه دا ده چې افغانان ویښ شي او دغه مسئله نور پرېلن دي چې د دوی په ضرار باندې تمامه شي.
همدارنګه د امریکا ولسمشر ترامپ هم تېره اونۍ وویل چې امریکا باید د افغانستان مسله کې زیاتر روسانو، پاکستانیانو، ایرانیانو، هندیان راشکیل کړي او امریکا ته په کار نه ده چې په هغه لرې هېواد کې خپل حضور ولري. تاسو ته هغه دا ډول څرګندونې او همدارنګه دا چې غواړي خپل کوټونه وباسي او د سولې دپاره وایي چې زه الیدلې کوم، د هغه ډول ډول څرګندونې د افغانستان په مسله کې څنګه څړي؟
د ټرمپ پالیسي د لومړي سر نه داسې یوه پالیسي نه ده چې هغه د مستقیمه پایداره او یا په اصطلاح استمراري پالیسي یا د دوامداره پالیسي. ټرمپ ټوله پالیسي او د امریکې د متحده ایالاتو بهرنۍ د پالیسي مهم پکې په خپل ټویټر لیکي. د ده وزارت خارجه او د ده د وزارت خارجي او د بهرنۍ پالیسي ویان اوس د هغه ټویټر دی. نو زه فکر نه کوم چې د امریکې د متحده ایالاتو هغه سیاسي، ستراتیژیک، اقتصادي او ټولنیز یا امنیتي او یا په اصطلاح نظامي پلانونه چې د دې سیمې لپاره وو هغه د ټرمپ په دغې ناور ته او لیونیانو ته شبیه اقوالو او افعالو باندې تغییر ومومي. زما اصلي فکر دا دی چې ټرمپ په دغه شکل باندې غواړي چې د سیمې نفت وګوري او د هغې سره مطابق امریکایي پالیسي چمتو کړی شي، حتی د ځینو کسانو تبدیلول را تبدیلول دا د امریکایانو د ګټو ستراتیژیکو اهدافو لپاره که چیرې خدمت وي دا بې ځایه عمل نه دی. نه ټرمپ تنها بلکې هر امریکایي لوړپوړی چارواکی دغسې یو اقدام کولی شي خو چې د امریکایانو په ګټه تمام شي. د امریکایانو د افغانستان نه له یې مخې وتل زه فکر کوم نه دا د افغانانو ارمان وه چې امریکایان د احمر افغانستان ته راشي او نه دا د افغانانو خوب دی چې امریکایان د دلته پرېږدي خپل بچیان دې زموږ لپاره ووځي او قرباني دې موږ دپاره ورکړي چې افغانستان چې که په افغانستان کې امریکایان نارامي پرېږدي یا د نارامۍ نه خپل ځان ته د ژغورنې په خاطر باندې له افغانستانه فکیس پکوي او بې پلانه تښتي، نو دا باید دوی وپوهېږي چې د 2000 کال ګوزار تر هغې سخت او بیا چېدونکی دی. ځکه چې کله سیمه نارامه پرېښودل کېږي د سیمایزو قوتونو لوبې ته لاره پرېښودېږي، نو په هغه ولس چې د هغه په خپله ځمکه باندې حاکمیت او قوت او سیطره نه وي، نو د هغه نه بیا ګیله څنګه وشي چې زما کور ته ولې ستا د کور نه اور رالوزي یا څنګه ستا د انګل نه ماته ضرر پېښېږي؟ بیا به افغانان په دې کښې نه اخلاقي او نه انساني مسؤلیت ولري چې دغسې یو شی پېښ شي. خو زه فکر نه کوم چې دغسې یو حالت ته دې دمخه ورکړي، ځکه دلته د دوی ستراتیژیک اهداف دي. د دې پرتې تر شا دوی په واضح ډول باندې په یوه ډېره چټکه هوښیاره ډیپلوماسي باندې اوس له روسانو، پاکستانیانو، ایرانیانو، چینایانو، عربانو، دغه هېوادونه چې د افغانستان ګاونډیان دي په نړیواله کچه له نږدې یا له لرې له افغانستان سره په تماس، دوی د دې قضیې نه کوښښ کوي چې خپله ګټه اوچته کړي. او امریکان هم په دې پوهېږي، امریکان هم په دې موضوع کښې له دوی سره داسې موضوعاتو باندې چنو ته ورغلي دي او د پردې تر شا پې بحث روان دی چې د دوی سره جوړداري ته ورسېږي. مسئله اوس دې ته راغلې ده چې په یو ډول باندې هم دلته د امریکانو پوځي کمښت ته یا د پوځي وجود کمښت ته لار هواره شي، هم د امریکانو هډې دلته ژوندۍ پاتې شي، او هم د همسازانو لپاره د پوزو یا د خمیرې یا د خټو یا پوزه جوړه شي چې هغوی ته پاتې شي، هم دلته په افغانستان کښې جنګېدونکي یا متخاصمې ډلې دې ته راشي چې بالاخره ووایي چې اوس مسئله نوره د حل لوري ته روانه ده او په کار نه دی چې نور موږ په دې کښې جنجال وکړو. زه فکر کوم چې دغسې یوه معامله دوی روانه کړې ده او په دې ډول باندې دوی غواړي چې یو ډول نه په یو ډول باندې دوی جوړجاړي ته سره ورسېږي. خو که چېرې دا مسئله د افغانانو لپاره په حقیقي شکل باندې حل کېږي نه، نو ملامتیا به یې نه یوازې د ګاونډیانو هېوادونو په غاړه وي، د دلته شته سیمه کښې د هېوادونو په غاړه وي، بلکې د نړیوالې ټولنې او د امریکانو په غاړه به هم وي چې دوی نه شوای کولی چې دغه ولس د ډېرو قربانیو سره سره د مشکلاتو سره سره بالاخره د ولس د مشکل نه وباسي او دوی یو داسې حالت ته پرېږدي چې دوی پر سرنوشت وټاکلی شي او په سلیم شکل باندې د خپلې پالیسۍ تطبیق ته مخه وسي.
بلې لورې په افغانستان کښې د ولسمشري انتخابات لپاره یو شمېر څېرو ځانونه کاندید کړي دي او نور هم د کاندیدېدو په حال کښې دي، چې تېره ورځ یونس قانوني په یو نوار کښې ویلي دي چې د ښاغلي اتمر سره موافقه کړې ده چې په افغانستان کښې د نیمه حکومتداري په سیستم یې موافقه کړې ده، په داسې حال کښې چې اشرف غني وایي هغه رد کړي دي. داسې ائتلافونه یا داسې څرګندونې چې دوی دا ډول د اساسي قانون خلاف یو نظام بیا غواړي په افغانستان کښې، تاسو څنګه څېړئ؟
اول د راتلونکي ولسمشریو ټول ټاکنو لپاره هر طرف ته منډې او ائتلافونو نویو ټیکټونو جوړول دا په افغانستان کښې یو زه فکر کوم ورځانۍ مسله ګرځېدلې ده. خو په دې ارتباط باندې چې ښاغلي یونس قانوني کومې خبرې کړي دي او یا هغه لیک شوي دي او یا یو ډول رسنیو ته راایستل شوي دي، په واقعي ډول باندې دا د هغه کسانو هغه پټ تور نیت څرګندوي چې دوی د افغانستان د راتلونکي په ارتباط، د افغانستان د نظام په ارتباط او حتی دلته د شته هېواد د پایښت په ارتباط له ځانه سره لري. زما عقیده دا ده چې په دې ارتباط باندې کوم شی چې راایستل شوي او که چېرې دا د یو چا چې هغه د افغانستان په مهمو ادارو کښې کار کړی او دلته په لوړو چوکیو باندې پاتې شوی دا هغه عقیده وي، نو بیا د بل چا نه څه ګیله ده. نو په دې ارتباط باندې یو رښتینې تحقیق ته ضرورت دی او هېڅکله یو څوک باید پرې نه خپله شي چې په عادي ډول باندې د نظام د تبدیلولو یا په اصطلاح د نظام د تغییرولو او د هغې په ارتباط باندې د یو چا سره په شخصي ډول دی جوړجاړیو سره کېږي او یو داسې انتخاباتي یا په اصطلاح د ټول ټاکنو ټیکټ رامنځته کېږي چې د هغې اساس د افغانستان په ورانولو، د افغانستان په بې سرپرسته کولو، د افغانستان په ویشلو، د افغانستان په یو ضعیف نظام باندې د بدلولو، یو مرکزي نظام چې اوس نه شي کولی د سیستم ښه کنټرول کړي، نو تاسو فکر وکړئ چې کله دا وویشل شي او د هغه صلاحیتونه هم هر چا ته په لاس کښې ورشي، د هغې نه به بیا څه حالات جوړي. موږ د یوه مرکزي حکومت نه چې کرزي ښه رهبري ونه شوای کړی، یوه نیمایي حکومت ته ووتل چې اشرف غني ته په لاس کښې ورکړی شو، د دې نه وروسته که چېرته یو شړېدلي او تقسیم شوي نظام ته وځو د هغه تر دې هم بتره وي. زه فکر کوم دا په یوازې دي چې د هېواد لپاره ګټه وکړي په اوسني حالت کښې، دا ښایي د هېواد لپاره به ډېر تمام شي. هو که چېرته مسئله وروسته کېږي هېواد د رغنده لوري ته د حرکت نه وروسته بیا د ملت سره خوښه پې کېږي او نظام تبدیلېږي یا نیمه ریاستي کېږي یا پوره ریاستي وي، هم دی شکل پاتی کیدی یا دی بکل پارلمانی سیستم تالاول کیدی تا دی اونس پا فیصلا پوری دی اونس پا پریکر پوری دیبات لری تو اونس نخفت زان دا پارا سجا و نظام خوکی یو آماغا سی نظام دی دا پارا کاروار کی بزی کرزان دا پا آغی وقتی پا سلیم شکل بانده دا یو افغان دا خفل فکر عقیده و سنه او دا رأی او دا خفل حواد راتین که پی اعتباط نظر اما سلیم سرگنده یو
استاز د نظر دغه علت څه دی چې په افغانستان کې یو شمیر زیات ولسمشری ته ځانونه کاندیدوي داسې ویل کېږي چې ممکن اویا نفرو پورې دغه انتخابات ته ځان کاندید کړی وي په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې دا تعداد د 50 څخه نه اوړي د دغه علت څه دی چې دلته هر څوک غواړي چې ځان ولسمشر کړي
درې مهم علتونه شته دي اشنا یو مهم علت دا دی دغه ولسمشری ته د ځان کاندیدولو اصلي معیارونه تر داسې اندازې ضعیف ټاکل شوي دي چې هر سړی راتلونکي او ریاست د جمهوري ریاست ټول ټاکلو ته ودري دومه مهمه مسئله دا ده په خپله د ډیموکراسۍ تاریخ په ډېر غلط شکل تدلیفېږي او خلک ترې ډېره غلطه استفاده کوي ځکه هغه سیاسي پوخوالی هغه سیاسي تنظیمونه هغه سیاسي درایات یا هغه واقعي پالیسي چې د یو هېواد په ملي حاکمیت باندې مستقیمن اغېزه وکړي د هغې درک د خلکو سره وي دغسې یو شی تر اوسه پورې وجود نه لري او همدا لامل دی چې اکثره وخت مشکل دا وي چې هر څوک راکوچي او غواړي چې که د نورو څه ونه شول مشهور خو به شم او په دې لیست کې زه راشم درېیمه مهمه مسله دا ده چې اکثریت بعضې تېرې داسې هم دي چې د افغانستان د ګټو په خاطر نه بلکې د ګاونډیانو یا د ځینې استخباراتي ادارو په لمسین باندې هغوی پاکېږي او ځان کاندیدوي او هېواد ته د رایې توقع لري د خلکو نه زه فکر کوم دغسې یو حالت چې په طبیعي ډول باندې چې کله افغاني غوښتنې مهم اولویت او یا لومړیتوب نه وي د اساسي قانون او د انتخاباتو په قانون کې شرایط دومره اسانه دي چې هر څوک دغه منصب ته ودرېږي د هر چا د مسائلو د پخوانیو روابطو د څېړنو نه پرته هغه پرېښودلی شي چې په یو هېواد کې یو داسې مهم او په اصطلاح د ټول هېواد لومړۍ شوکې ته ودرېږي دا د یو هېواد په ابتدایي حالات دلالت کوي او په سیاسي خورا غښتلتیا باندې دلالت نه کوي چې دا په څه شکل تر اوسه پورې غښتلی دی نو دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې تېرېږي او تر اوسه پورې افغانستان په دغه حالت کې شته دی او ښایي تر یوې لنډې مودې وي تر څو د هېواد له دغې بعد حالت نه ووي
همدارنګه په افغانستان کې زورواکي او مافیا نو هم په قدرت کې ده تیرونی داخله وزارت د 222 کسانو نمونه خبره کړه چې په جرمونو متهم دي او دی په لاټه کې دي همدارنګه تیر ورځ د یو بنیاد چې هغه د خراسان په نامه یادیږي د دولت بیرغ وسوځي بیا ورسته وزارت داخليه عمله باندې وکړه خو هغه نفر وي وڅېدي وزدا چې ولکې شنو ولسودي د دغه شی زورواکو موجودیت او همدارنګه د دولت وسنی پالیسی د دې په اړه تاسو څنګه تللی
دا د شکه پرته د لومړي سره یو غټ مشکل و دغه زورواکي یعنی نه زورواکي د حکومتي مراقبو له دغه غښتنې په سیوري کې دوی داسې څه وکړل چې هغه د حکومت د پالیسیو د دې مرستو غوښتنې په ضد وو زه فکر کوم د دوی د مخنیوي لپاره که ګړندي ګامونه وجود ونه لري یو ښه پلان وجود ونه لري او دا کسان بې توپیره چې په هر قوم پورې ارتباط ولري ونه ضبط شي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ګواښ دی دوی نشي کولای چې په صحیح شکل باندې دغه هېواد په ښه پرمختګ کې وویني همدا لامل دی چې دوی به کوښښ کوي چې هر ځل د افغانستان لپاره جنجال جوړ کړي او د افغانستان لپاره مشکل جوړ کړي او بې ځایه خنډونه راپورته کړي او د دې زمینه به ورته برابره وي چې دغسې یو کار وکړي که چیرې حکومت په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت ونه شي کولای په یوه همغږي کې دوی له مخې لرې نه کړي او د دوی مخه ونه نیسي زه فکر کوم دوی خند پورته کوي خند راپوچه کوي د هېواد لپاره مشکل جوړوي د پرمختګ مخنیوی کوي هېواد نه امنه کوي او د نورو مداخلو لپاره زمینه برابروي د دوی له دې مخې ځپل د دې هېواد د ملي اولویتونو نه باید وي او په هر شکل کې باید وي محوه کړی شي
په اخر کې غواړم دا سوال وکړم چې ستاسو د نظره راتلونکي په داسې حال کې چې د یوې لوري څخه د سولې خبرې روانې د امریکا او طالبان ترمنځ ته په تلاش کې چې د سولې خبرې وسي همدارنګه نور هېوادونه هم په دې کې اوس داخل شوي دي او د بلې لوري د ولسمشري انتخابات روان دي راتون کی تاسو څنګه چړي چایا د سولې خبرې به نتیجه ورکی او انتخابات به څنګه ترسره شي؟
زما خیتا دا رسید د دې نواد راتون کې که په هر شکل وي د سمسمتی لوري ته به د دې لپاره ځي چې بالاخره نړۍ به هم د دې نه ستړي کېږي، دلته به شته اړخونه هم د دې نه ستړي کېږي، دلته به کرژړن استخباراتي ادارې هم نه دې ستړي کېږي چې نور دغه حالت ته دوام ورکړي او بالاخره به دا مسئله په صلحه باندې حل کېږي. خدا چې سبا یا بله ورځ صلح کېږي او تر هغې وخته پورې سوونو زره نور افغانان وژل کېږي، بهتره دا ده چې دا صلح نن وشي او د افغانانو د وینې د تویېدو مخنیوی وشي او بالاخره به دا هېواد او دا ولس د یو ورځ نه یو ورځ د روغې لوري ته ځي. خو خدای وکړي چې دغه ورځ رانږدې وي او بالاخره زموږ افغانان که په هر لوري کې وي او تر اوسه پورې په هر فکر وو، د دې نه وروسته په دې فکر شي چې د سیمې هېوادونه، ګاونډي هېوادونه، نړیوال هېوادونه، څوک هېواد او زموږ په قضیه کې خپلې ګټې ګوري. موږ افغانان څنګه خدای په غضب ککړي چې د خپل هېواد د ګټو په خاطر د خپل ملت د ښې ورځې په خاطر باندې له یو بل سره نشي اوسېدلی؟ د داسې یوې ورځې په هیله اشناسم چې افغانستان بیا د ټول افغانانو کور وي او د نورې نړۍ هېوادونو او ملتونو په خوا کې په عزت او سرلوړۍ باندې ژوند وکولی شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي میبلا شریف، ستاسو د ګټورو او معلوماتي څرګندونو څخه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خدای مو سره لوړ
مننه. خدای پامان.